ساعت څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اوری چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هند له لورې افغانستان ته د کرونا واکسین به تر هغو تطبیق نشي چې د روغتیا نړیوال سازمان تایید نکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته لرو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لورې افغانستان ته د کرونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لورې نوی تایید سوی. او په برما یا میانمار کې زرګونه مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوځ د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینتاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي.
As your commander in chief, I will never hesitate to use
زبستاسو د سره علاقه کمانډان په صفت هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټول نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال ته زور لکارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وي نه لومړی.
امریکا د عمل په افغانستان کې 2500 پوځیان لري. تما وچ ولسمشر بایدن په دې څرګندونه کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړې. د تیر کال د فبروري د 9 نیټه تړون لمخې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ وسوه، ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان به د 2020 کال تر می میاشتې پورې په بشپړ ډول افغانستان ووځي. خو د دې وټولو یو شرط د طالبانو له لوري اوربند او القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول وو. خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ د جګړو د کرونا لا تاوده دی او د امریکایي ځواکونو د وټلو ترک نه لګیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لوري افغانستان ته د کرونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نوی تایید سوی. ډاکټر وحید مجروح نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له تاییدې وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو، ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته تطبیق سي. څو ورځې وړاندې هندوستان له افغانستان سره 15,000 دوز د کرونا واکسین مرسته وکړه، خو دغه واکسین تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نه تایید شوی. د راپور جزئیات هم د خبرونه کې ورته دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د بودیجه د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغې لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول سوي دي. خو د ولسی جرګې مالي کمیسیون بیا د بودیجه په دریمه مسوده هم انتقادونه لري. د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه 2 ځله د 14 المریض مالی کال د بودیجې مسوده رد کړې ده. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ پر رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوی ماین 14 سوی چې یو کس پکښ وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین 14 لیدي. د ننګرهار د والی دفتر د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې یو کس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په برما یا میانمار کې زرګونه مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوځ د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي په پلازمینه نایپیدو او یو لوی ښار یانګون کې راټول سوي او د دې هیواد د توقیف سوي مشر آنګ سان سوچی او نورو ګوندي غړو خوشي کېدل غواړي. د فبروري په لومړۍ نیټه د سان سوچی پر حکومت پوځي کودتا وسوه، ملکي حکومت لغوه او واک پوځ واخیست. له هغه راهیسې لسګونه زره کسانو اعتراضونه پیل کړی دي او د ملکی حکومت د بیرته راتلو غوښتنه لري. د امریکا متحده ایالاتو په برما کې کودتا کوونکو د بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړې دي. د غیداره د خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسی د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامد یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غني سوي دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کې دا سي په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. او د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالدی میرمن یولیا له روسیې جرمنی ته تللې ده. نوموړی پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته ورسېده. جرمنی ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خبره سوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د روان خبرونه په دوام کې د امریکا ولسمشر وایي اوږدې جګړې باید مسؤلانه پای ته ورسول شي. د مالی وزارت له ولسی جرګې د بودیجې د ژر تصویب غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید مخکې به د کورونا واکسین پایل نه شي. په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګړیوالي کار نه شي کولی. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوخت دي.
موږ ساجي مرسته وو چې موږ دا کار نه کوو، مختب یو دړم تر دا کې چې کاشکې زه مخته پونتزم تلم وته.
نن د طبيعي علومو په برخه کې د جنو او شتو نړیواله ورځ ده. په دې موضوع هم راپور لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا په مهال بیل دي چې د افغانستان نوم واخلي وویل په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي. تمه و چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي، خو غالبا د نړۍ د اوږدو جګړو د مسؤلانه پای ته رسولو په باب د خبرې د افغانستان جګړې ته اشاره ولري. په دې موضوع راپور لرو.
په افغانستان کې د امریکا له پیل کړې جګړې نږدې شل کاله تیریږي، خو له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته لا هم پای ته نه ده رسېدلې. اوس د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې ډول اوږدو جګړو د پای ته رسولو خبره کړې. ولسمشر بایدن د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې که څه هم د افغانستان نوم وانخیست، خو وایي د اوږدو جګړو د پای اراده لري. خدا داد هم مهم ده چې تر هغري نور د امریکا خلک نه ګواخي.
زبا له وزیر استن او د نړۍ له مشرانو سره کار وکړم، څو هغه جګړې چې ډیر کلونه یې دوام وکړ په مسولانه ډول پای ته ورسوم او ډار تر لاسه کړم چې د ترهګری ګواښنور نشي کولای د امریکا د خلکو امنیت وګواښي.
د امریکا ولسمشر په مسولانه ډول د اوږدو جګړو د پای خبره داسې مهال کوي چې حکومت یې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره له طالبانو سره د فبروري د 9 مینچ د هوکړې په بیا ارزونه بوخت دی. د بایدن حکومت ته د کانګرس لخوا د افغانستان د وضعیت د څېړنې ډلې هم مشوره ورکړي چې له دې هیواد څخه د عسکرو وسل په وضعیت او شرایطو پورې وتړي. له دې وړاندې د افغانستان د ګاونډیانو چین، ایران او هندوستان په ګډون اروپایي ټولنې او ناټو هم له امریکا څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای له دې قط کار واخلي. خو په مسؤلانه ډول د اوږدو جګړو پای څه معنی؟ د پوځي چارو کارپوه عبدالباری عارض:
مسؤولانه وتل په معنا د جګړې ختمېدلو او یو واقعي سولې تامینول چې په هغه کې بشري حقوق، د تعلیم حق، د کار حق، د ښځو حق خوندي وي. مسؤولانه وتل نه باید د افغانستان نظام د ستونزو سره مخامخ کې، یعنی بنسټونه باید لکه څنګه چې تر اوسه پورې ډیر کار پر سوی دی او پانګونه پر سوی ده هغه باید خوندي پاتې شي.
د امریکا ولسمشر هم دا ډاډ ورکوي چې په نړۍ کې به خپل هیڅ متحد یوازې پرې نه ږدي.
I will never hesitate to use
زبستاسو د سره علا قومندان په صفات هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټول نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال ته زور لکارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وینې لومړی.
که څه هم د امریکا حکومت د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د اوږدو جګړو د پای غوښتون کې دی، خو د افغانستان د سولې خبرو بیا تر اوسه کومه لویه بریا نه ده لرلې. په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان دولت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرو پر دوام هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوری
اړین دا دی چې دا طلایي فرصت چې ایجاد شوی ده د جګړې د ختمولو لپاره دا لدیسخه د موږ مقابل لوري هم په ښه توګه استفاده وکړي او د مذاکرات پیل شي چې یو پایدار او بایزته سوله په افغانستان کې تضمین شي.
طالبان هم ځان سولې تشمن بولي او وایي چې به الله مجاهد وای دوی له خبرو په شا شوی نه دي، خو د سولې خبرو د دوام او هغه څه چې متحد ایالات د جګړې مسؤوله را پای بولي لای هم په اړه د جو بایدن د حکومت وروستۍ تګلارې نه دروخانه، خو هیله شته چې هغه بشر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مالی وزارت وای د 1400 مالی کال د بودیجې په دریم مسوده کې د ولسی جرګې ټولې غوښتنې منل شوې او جرګه باید ژر تر ژره بودیجې تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې د یوې خبري ناستې په محل وویل د بودیجې نه تصویب یوه مهمه مسأله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. 1.5 میلیارد افغانۍ ورته په احتیاطي کوټ کې ځانګړې شوې دي، خو د ولسی جرګې د مالی کمیسیون ځینې غړي بیا وایي ملی بودیجې په دریم سند به د راتلونکي اونۍ تر پایه بحثونه وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د افغان حکومت ولسی جرګې د ناندریو دوام د افغانستان مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د پنځشنبه پورس په کابل کې د 1400 مالی کال د بودیجې په اړه پیوی خبري ناشته کې وویل د ولسی جرګې له خوا ټول وړاندې شوی وړاندیزونه منل شوې دي. ښاغلی پاینده وایي ولسی جرګه د ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي.
به تمامي خواستای
د ولسی جرګې ټول هغه غوښتنو ته چې د قانون او د افغان حکومت د مالی امکاناتو سره برابر و د بودیجې په دریم سند کې ورته رسیدګي سوي ده. هغه اندیشنې چې وکیلانو په دې برخه کې درلود لې او په بودیجې کې چې کومې کمیانوي ټولې حل سوي.
رافګر دیده نواقصه کې در بودیجه بوده اصلاح شده.
د وی افغان حکومت او پزنګړی توګه مالی وزارت د ولسی جرګې ټولو صلاحیتونو ته پوره احترام لري، خو د بودیجې بیا ځلی رد د ټولو افغانانو په زیان دی. د خاغلی پاینده په خبره کې بودیجې بیا ځلی وزنډول شي زیاتې ستونزې لکه د فقر زیاتوالی، بیکاری، اقتصادي پیوړتیا مخنیوي، د لویو پروژو نه تطبیق کیدل او د اوایدو د کمښت په برخه کې به زیات اغیز پرې باسي. نو موږ وی ولسی جرګې چې د خونکو ټټپړو دولتي مامورینو د معاشونو زیاتوالی د بودیجې د تصویب لپاره سره کرخبولي، د برخې ته مالی وزارت 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوټ کې ځانګړي کړي دي او د روان مالی کال تر نیمایي پورې به دغه طرحه د تطبیق وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې له دې وړاندې د 1400 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړې ده. د دې جرګې غړي غوښتنه کوي چې باید بودیجه زیاته او د ښوونکو په ګډون دی د حکومت د ټټپړو مامورینو میاشتني امتیازات زیات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون چارواکي وایي چې د بودیجې د دریم سند په اړه بحث روان دی. د دې کمیسیون د مالی او حقوقي چارو ستر سلاکار اختر سلطانی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د راتلونکي اونۍ تر پایه د بودیجې په دریمې مسودې بحث کیږي.
په مالی او بودیجې کمیسیون کې غونډې روانې دي او دغه غونډې به د راتلونکي اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې وي. له هغې وروسته چې کوم بدلون په مسوده کې راغی که ومنل شو بودیجه به هم تایید شي او که ونه منل شو او مالی وزارت په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې مالی او بودیجې کمیسیون په مسوده کې د بدلون حق نه لري، بیا به هغه څه تکرار شي چې تیر دوه ځل تکرار شوی دي.
نوموړی ټینګار کوي چې بودیجه به ډېر ژر د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجې دریمه مسوده د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د مالی وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوې، خو لا تر اوسه د دې جرګې د غوړو قناعت نه دی حاصل کړی. د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد پراختیایي او 168 میلیارد عادي ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لورې افغانستان ته د کورونا واکسین به هغه مهال تطبیق شي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تایید کړي. ډاکټر وحید مجرو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له تایید وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. څو ورځې وړاندې هند له افغانستان سره د کورونا واکسین پنځه لکه ډوزه مرسته وکړه. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي وروسته له هغې چې له افغانستان سره د هند له لورې د کورونا وایروس مرسته سوی واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له لورې تایید سي، له ځنډ پرته به یې د تطبیق چارې پیل سي. ډاکټر وحیدالله مجروح د پنجشنبې په ورځ د دغه واکسین د تطبیق د څرنګوالي په اړه کابل کې خبریالانو ته وویل:
د موجوده واکسین د تطبیق لپاره تر هغه وخته به معطل سو چې د نړیوالې روغتیایي سازمان تاییدیه د اسټرازینیکا واکسین ته ورسي. پس د هغه چې د جواز ورسید موږ به د دې تطبیق شروع کړو. څو خلکو ته دا اطمینان ورکړو چې زموږ د خلکو مسؤلیت او روغتیا تر هر څه نه موږ ته ارزښ زیات.
ښاغلی مجروح زیاتوي له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې د 1,28,000 دولتي او خصوصي سکتور روغتیايي کارکوونکو ته، دویم پړاو کې به 2,50,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو ته، دریم پړاو کې به د رسنیو ټولو کارکوونکو، او څلورم پړاو کې به د پسرلی په موسم کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتون استادانو ته تطبیق سي. نوموړی زیاتوي له هغې وروسته به هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 500 کلونو اوښتي وي، یا هم هغو کسانو ته چې جدي روغتیایي ستونزې ولري، او ورپسې هغه دولتي کارکوونکو ته چې مستقیم له مشتری سره په تماس کې وي تطبیق سي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین د ساتنې او پلي کېدو کافي ظرفیتونه رامنځته سوي چې د کابل د حمید کرزي نړیوال ډګر کې 5 میلیونه، او د هیواد نورو برخو کې د 1.5 میلیونه دوزه واکسین د ساتنې ظرفیت شته. دوی وایي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو سازمانونو، دولتونو او شرکتونو سره په تماس کې دي څو افغانستان ته واکسین چمتو او کچیرې واکسین په واک کې ورکړل سي، نو په 15 ورځو کې به د هیواد 80% وګړي واکسین سي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست زیاتوي چې په لومړي پړاو کې د 60% واکسین اخیستلو لپاره 150 میلیونه ډالر چمتو سوي، 40% واکسین لپاره پیسې تدارک سوي، د 80% واکسین لپاره چې 360 میلیونه ډالره کیږي یوازې 80% کمې دي نورې ترلاسه سوي دي. وحیدالله مجروح زیاتوي چې په اتو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره کسان روزل سوي، او همداشان په نورو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره زره ټیمونه استخدام سوي دي. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په ټول افغانستان کې 15,500 کسان په کورونا وایروس اخته سوي، او له ډلې یې له 2,400 ډیر مړه سوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې 15 تنه په کورونا وایروس اخته سوي وو، چې له امله یې 15 تنه مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون له خپل نورو حقونو به برخې شوي دي. دغه ماشومان او کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي، او کاولادونه ورسره کار و نه کوي، نو په یوازې توګه نشي کولای چې د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. په دې موضوع له ننګرهار راپور لرو.
لسکلن علی خان ل خپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خښتو په پټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پریښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ وګو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لاګي نیشه کار منگا مرسر لگه مجبوری ده. دزی زر یو نیم زر باسو پا دیر سخته.
نه کلن زیول حق یو بل ماشوم هم پا دی بطه که کار کوی. ده د خپل ستړیاو او سختیو کې سکوي، خو غواړي چې کلاس نیوي وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي، نو به کولای شي چې زده کړې وکړي څو پراتلونکو کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
تیزوم لام درد کوي، رزوم لام درد کوي. مونږ سره چې مرسته وشي مونږ دا کار نه کوو، مکتب یو داسې دا د کور سامان وړه یو دغه قرضدار دلته زړه مې تر دغه کېږي چې کاشکې زه مختر په انتظم تلم وته.
دا یوازې علی خان او ضیاءالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغه ته مکتب دی دغه ځای او دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي او مقصد زه نشم کولای ځانته. نو دی بچی ته مې چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه ورونه سوال تکینینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوختي. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنۍ او د غړو په څیر دی او وخت په وخت په مسولینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه کړه، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لک تر لکه باید ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر شي چې ک یوې خوا دوی کار کوینو ترڅنګ به زده کړې هم وکړي.
موږ سره په لسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان د مکتبونه جوړو، ماشومان د زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانه در جوړو، خو یو ځمنه موږ سره نه برابر شي. دې قریبا 2-3 کاله وشو دې ځمنه یو سړی دې اثبات کې چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړې د ټولو بټۍ وخشمالان خو دغه عمر مسته چانده کړې په دې کې.
د بشر حقوقو مسولین هم مني چې د خښتو په بټۍ کې د شته کارکونکو ماشومان ژوند تریخ شوی او په خبره چې راتلونکي ته یې ژور اندېښنه لري، خو د خښتو په بټیو کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شوي ژمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي او کلونه کېږي چې د عمل سره کینه لیدل کېږي. بیکاری، بیوزلی او ناامنی هغه عمده موارد دي چې لامل یې د فقر کچه لوړه شوې او په کلو او ښارونو کې کم عمره ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
په دې خبرونه کې د ماشومان لپاره د آزادی رادیو یونیسف ځانګړی پروګرام هم لرو، همدارس کور کله هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مه هیروي. غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنگړی والو په ډاډه زړه بنگړی خرڅول او دا ځای د دوی د غټي وټي لپاره شځای وو، اوس د دوی لپاره په یو نه امن ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو شځي وایي د جګړو لکبل نور د دوی کورونو ته بنگړی والی نه ورزي او دغه دود مخ په ورکی دوری. له هغه ځای راپور لرو.
بنگړی والی بنگړیواله چې یو وخت به په غزنی کې پر شزو بنگړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنگړیواله نه پر شزو بنگړی خرڅوي نه خوشاله وی او نه پالنه ګوري. دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنگړیواله د دې کورنو ته ناراضي لاملې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه غني. مریم د غزنی جګه تول سوالې وسیدونکې ده، دا وایي بنگړیوالو ته به د کلی ډیرې مېرمنې راټولې دي او دوی به بنگړی ورپلا سوال.
مخکې بنگړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کورو ته به راتلې او بنگړی به راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنگړیوالو له شاوخوا څخه او بنگړی به اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنگړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنگړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سی به راتلې، د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړې چولو، خو اوس د جنګو له امله غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنگړیواله به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکی به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو ترڅنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مخبل دې شایدانو چې کله به بنگړیوال راتلی دوی به یوازې بنگړی نه چول بلکې به دوی به زین خزو بختونه یا هم فال موچورتای فال بینی ورتوي دا به هم قتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستل یا هم خوراکي توکي به اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنگړیوالو به ډیری وخت بنگړو د فلور ترڅنګ شزو ته دریا وهله او سندرې به هم بللې.
نن د فبروري 11 د طبي علوم د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د شمیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علوم، انجینرۍ، ټکنالوژۍ او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري. په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علوم د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بې له شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډېرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وي موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوي چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړې.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډیرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیزو برخو کې جنو ته زنګړی پاملرنه شوی او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو خه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسز د کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړی پاملرنه شوی او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنې په زده کړو بوخت دي.
ساينس
خو رسمي شمیری بیا بل سوای. د کابل په هنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي رادیو ته وویل یوازې په دې په هنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33% او د فزیک، ریاضی، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 40% نجونی په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکی زده کړو، مهندسۍ او ریاضی په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. STAM د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لنډ نوم دی، خو د زده کړې موده یې اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان له تیر تر اوسه ډیری یې نارینه دي او په ډیر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سایت تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له 10 څخه 12 پورې او دویمه دوره له 10 څخه تر 13 دورې پورې ده. همدارنګه موږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپوه اسکر موسوي وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې څیړونکي خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي. همدې ټکي ته په کتو ملګرو ملتونو د فبروري 11 د نجونو لپاره د طبي علومو د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده. څو دولتونه په دې برخه کې د خوځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. فریبا ظاهر د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په پینټاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤولانه ډول پای ته ورسیږي. تمه وه چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. امریکا دا مهال 2500 پوځیان په افغانستان کې لري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډېرې غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د بودیجې د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. د هغه لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول شوی دی. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوب لاړول ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په ولاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په 14 کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په کامې ولسوالۍ کې هم یو 14 یو کس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. په برما یا میانمار کې زرګونو مظاهره کوونکو نن شپږم ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پاوز د کودتا له کبله خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي.
د رواني خبرونې په دوام کې مخکې تر دې چې د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرض کور کلی واوري ستاسو پیغامونه سره ورو.
ستاسو ل پیغامونو
نوم مینه متلا زلان د زابل ولایت شاجوی دولس والی د سکل مشه تکلیف سره پیغام رسیدم. دولت نه موستنه د سد کابل کندهار لوی لارې ته توجه کوي. امنیت یې ډیر خراب ده. نو پر لار باندې ډیر مشکلات موټروانه اندري وران د ډیر مشکلات سره مخامخ دي. مننه زنګ
د لغمان له تماس کېمه او موږ یو انداسنده چې له روغه غږ د کلینیکي تذکرو په اړه ده. چې موږ د لغمان کې اوسېږو، لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکره اخلو نو دلته به په موږ کې چې شپه میاشتې به تقریبي میاشتې به داسې نور مشهور سره چې نو دا پروسه ډېر ضعیفه روانه وي، ډېره سسته روانه ده. دغه ستونزه هیله مند یو چې دغه ستونزه د رښتیا سره شریکې کړي. په شاره به مننه.
زارمانی وزیر د پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کېږي چې واکسین باندې په ماشومانو کې درې څلور ټیخې نه وي پیدا شوي دي. صرف د سیمه ورته وایي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا واکسین خلاص شي. زمونږ غږ حکومتي چارواکي ته ورسوي چې په دې باندې غور وکړي. دا اوړه ماشومان به د ګوزان د ناروغۍ نه بچ شي. زمونږ دغه هیله او دغه مفاسو ده چې دا واکسین زر تر زره بارمل ولسوالۍ کې خلاص شي. وسلام.
جوازی سیر اکان دو کنر اولای دو اجاوات دو دسوالای ناس اکسر اپ تماش کیون. از اتمن دو باتی اجاوات تو دره دره ده غرون غرون ده یو سو کلی چه ساوگی پنمو او درگونو او دبال کلی پن اما یادی گی سارک نداری تقریبا لس کلومیتر مزل پا پیاده کئی او دو خوراکی طول تو کی فساخه دې له کومه غوړي صابون او نور غیره شیان او مریض په لارګو کې راوړي. نو لارګول چې ارواکو نه کېږي چې دا خلکو هم وخوري. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن ماښام په کابل کې د خپل برازیلي سیال
لیونارد بابوسا پوراندی احمد ولی هوتک نن ازادي رډو ته وویل د اوسیال لیونارد 13 شپه یو ځای خپل وزنونه معلوم کړل او نن شپه وو بجيبه د دواړو ترمن سیالي پیل شي د لومړی ځل دی چې د آزاد مبارزو یو بهرنی لوبغاړی په کابل کې لوبيږي د خاغلی هوتک په خبره په کابل کې داسې علي زکه تر سره کوي چې نړیوالو ته وخایي کابل یوازې د جګړې میدان نه دی نو موري ډاډ ورکوي چې دغه سیالي د غټلو لپاره نږدې 15 میاشتې سخت تمرینات کړي او هڅه کوي چې لوبه وګټي د ویل د سیالي تر لاسشي مالی امکاناتو یو برخه به بے وزل افغانانو ته ورکوي د لوبه د کابل په غازی سټډیوم د آزاد مبارزو په میدان کې تر سره کیږي د خاغلی هوتک په خبره کلک امنیتی تدابیر ورته نیول شوې دي په کندهار کې د ای اف اف د فوتسال روزنی ټولګي پیل شو د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي رادیو ته وویل په دغه ټولګي کې شپږ وست روزونکو ګډون کړای او د افغانستان فوتبال فدراسیون د ښوونکو او د فوتسال ملي لوبډلې روزونکو استاد عبدالرزاق ممرک لخوا به د فوتبال روزنی نوي قوانین زده کوي د خاغلی مشعوف په خبر په کندهار ولایت کې د فوتسال روزنی ټولګي د ظرفیت لوړاوي په مخه جوړ کړای دی نو موري زیاتوي دغه ټولګي شپږ ورځې دوام کوي او مخه د آسیا فوتسال لومړی درجه ګیتا د غوړه روزونکو پیژندل دي او د استرالیا کرکټ لوبډله بنگلاديش ته ځي د کرکټ مشهور ویبپاڼه کرک انفو د خبر لمخي د روان کال تر وروسته پورې استرالیا ټیسټ لوب نه لري او نه هم بنگلاديش ته د ټیسټ لوب لپاره ځي بلکې غواړي د شل اوریز نړیوال جام لپاره د بنگلاديش سره شل اوریز او تمریناتي لوب تر سره کړي دا په داسې حال کې ده چې له 2018 میلادي کال وروسته د لومړی ځل د چې بنگلاديش کرکټ لوبډله د استرالیا کوربه توپ کوي تر شل اوریز نړیوال جام مخکې بنگلاديش د انګلستان سره هم څلور شل اوریز لوبي لري چې بنگلاديش به یې کوربه وي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پریږدي لڅ ډول پیښو سره مخ کیدلی شي
مور په یو لوخي کې او ګرمه چولې و نو هغه وب په جوشېدو وی جوشوي وی لاس ور چولې و مغلوخي ته هغه وب ټولې په دمه راچپشوي وی نو تقریبا یو درې څلور ورځې د اطفال شفخانه کې بستر و درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او تاندې او بوله عمل مړ شو
د کم عمر ماشومان څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي
چې هر وخت دوی د خپل ماشومان سره لري کېږي ولو که لس دقیقې شل دقیقې یو سات وی زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه دی چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بیغوري لوجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبل سره مخ شوې دي بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو له آزادي رادیو سره اوسئ قدرمن دوستانو هغو کسانو چې ماشومان لوی کړی دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناک شی تجربه کوي اور اوبه چاړه قیچی او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي ځکه د ورپېښودونکو پېښو پاکل نه پوهیږي ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو
محمد عارف صافی ما د لغمان ولایت څخه زمنګ په کورونې کې البته زما دا خو زوی وو تقریبا یو کلنه لکو مور په یو لوخي کې او ګرمه چولې و نو هغه وب په جوشېدو وی جوشوي نو دغه لوخي چې کوم ځای کې هغه غزای د نسبتا ټیټو چې د ماشوم لاس ورته رسید نو کله چې د مور د کوټې نه وتلې د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ورچولې و مغلوخي ته هغه وبټولې په دمانه راچپه شوې وي جسامت موړکای وو د کم عمرم یو کلن ماشوم نو تقریبا یو درې څلور ورځې د اطفال شفخانه کې بستر نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې مونږ ته ویلو چې دای په تقریبا یو دوه ورځې نورم ژوندې ځکه دا د نن ورځې زړه ته صدمه رسیدلې د قلب مې ژوبل نو دا مغوې د وینا سره سم د غالک درې ورځې وروسته بیچاره لدی دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د مور بې پروايي وه ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي واوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي
دا ماشومان ته تیر شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دی بده نه پویږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي زمنګ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سجب کې بیتی چولې وا یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب سخ و درد دې وسم هغه هغه دردونه او هغه دغه په کشته دي او زم چې دغه ماشومان د تیر شې نور کول خکار نه دی باید دینه وساتي ورینه کې دا شایان
ډاکټران وایي دوی ته ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنیو د بیغوري لواجی ژوبل شوی وي د عمر روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي لن موري سره مې مرکه کړې ورته وکشي
دا ډیر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ته جدي توجه وکړي نه یوازې چاقو د تیرو شیان بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي همدغه آلات جاریه چورته وی لکه چاقو پاکی قیچی و غیره یا نور داسې شیان ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرینګ دي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي کې دې شي ډیر وقې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته د یی د مور یا د پلار یې مشرب دوا یې راخسته خوړلې د همدغه سي بيوش شوې ده
تاسو کده سي عملی تجربه راتوي مثلا سرقه ماشومان تحصیل دل دي چې د کورنۍ د بی پروايي د بی خبرې لوجه له دا ډول پیښو سره مخ شوی دي دا حالت څومره خطرناک
وو شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوايي خوړلې بیا ورته د میډې لواش کوي حتی بعضن د اروپي یا د عيني پیسې نه دي دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم خپل ذکر ډیر زیات مزر دي د خوړلې د کلمو انصدار وروته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچيري داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کوي
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت د کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور د ځکه د ماشومان سره ډیر وخت د مور وخت ور سره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خويندې هم خپل مسولیت لري مور باید د شانو ته ډیر متوجي کله چې د مور کار ته وزي یا پخلنځي ته وزي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندیزي کې کیږي باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کلنې پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو لوړته پیښو سره ستاسو یاد کړل مخ نسی
او معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کول شي تر اتلس کالو نخکته ټول ته ماشوم ماشومان وایو خو ډیر زیات جدي مراقبه ته چې ضرورت لري تر 15 کلنوي پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلف ازرار څخه د مثال قیچی چاقو دواګان او یا هم داسې مثال پرینه خود شي په خپل سر د کور او زی ورک شي نور داسې کیسونه هم را باندې کی
کله چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان جوړلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پروايي لوي ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي هر څوک په خپل ځای کې خپل مسولیتونه لري پلار هم مسول دی مور هم مسول ده همداسې مشران رونه خويند ټول هم خو ډیر زیات توجه باید مور وکي ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کې دی شي مزګر یا مخام کوتر شي نو هغه څوک چې سلی ری ساده تقریبا په کور کې دا د ماشومانو سره وخت لري غي وزنې مور ده مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چیرته باید ځان مطمئن کې او دا غنه ورسته باید خپل کار ته لاړ ډیر وخت انداز مثال ماشومان سوزیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سی خپل ځي کې وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم جوړل شوی حتی جراحي عملیات باز انداز شوی چې مثال باز کورونو کې یو ماشوم جک وی مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروی څوکاله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جک شوی چاړې راخست په بل ورور باندې چیر عذاب مثال تازه قرباني کوم داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجوده دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې به عملي کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه ما چې هر وخت دوی د خپل ماشومان سره لري کېږي ولو ک لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند پی لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته همدغه سي حل لري د هر شي د حل لري وي نو خو خبره ده دا چې هميشه باید هر شي چې موږ په اصطلاح لګ ژوند ته غوښ دی هغه شان موږ باید د ماشومان د لاسرسي څخه لري وساتې فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شي انده باید په جګو تاخ چو کې یا په الماری کې کې د چا قلف لري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونوي چې یاره زات دوه د قوله پارزم بیرته زر راځم کې دی چې په ماغه دوه د قو کې واقعیا کې صورتونه سي نو هر وخت کوم د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیره مننه ډاکټر صاحب ژوند دی اوسي درن دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مومال او ملګری
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه دوستانو کورکلی ته خراب لاست آیا داسې کسان مولیدلی کله چې لوی وړې سوز سره هم مخ شي نو ټوله کورنۍ ور سره خفا او اندېښمنه وي ولې ځینې کسان خپلې او د خپل کور سوز کې هغه وړې یا لوی وي نشي حل کولای او څنګه د خپل کورنۍ سوز په خپل حل کړو نن په همدې موضوع بحث کوو چې په یو ځانګړي راپور کې د بیلابیلو سرګندونو ترڅنګ په جلا ډول یې هم په اړه د خلکو نظرونه اوریدل شي او په پای کې د موضوع په تړاو لای او تن ټولن پوه سره مرکه هم لرو په پایل کې راپور ته غوښ شي قدر منه دوستانو کورنۍ یو ټولنیز بنسټ دی چې د خزې خاوند او د دوی له اولادونو څخه جوړ دی او د کورنۍ ټولګه بیا ټولنه کورنۍ د ټولنې د ودې لامل ګرځي خې او سالمې کورنۍ دي چې ښه او روغه ټولنه جوړوي خوشته په کورنۍ کې داسې کسان او په ټولنه کې داسې کورنۍ چې د ستونزو په وړاندې سره همغږي نه دي په هواري کې هم پاتې راځي چې دا بیا په ټوله کې په ټولنه هم خپل اغیز لري د کابل ولایت اوسیدونکو فوزیه یو له هغو کسانو ده چې په کورنۍ کې د ستونزو کمای نشته او وای ورستر بل ډیریږي نو موري په دې اړه داسې غږیدلی
زموږ کور کې ډېری قرآني ستونزې دي لکه دا چې په کوچنۍ خبره یو بل خفه کوي اصلا خبر معلومه نه وي زرغوزه کیږي مشرانګ شون ته قناعت نه ورکوي او کشان ځان په خبر نه پوهوي او دا خبره لوی وي شخړه په کورنۍ کې جوړیږي ټول کورنۍ وګړي په ناحقه خبره خفه دي او دا ډېره بده غیزه لري په موږ باندې زموږ د کورنۍ په ماشومان باندې او زه د دې وضعیت څخه خسته شوې یم
د کندهار ولایت اوسیدونکي شریفه الکوزی وایي داسې ډېرې کورنۍ لیدلې چې کله یوه وړه ستونزه په کور کې راپیدا شي نو ټوله دنیا پرې خبره وي او د کور ټول غړي ورسره خفه او اندېښمن وي
که خپل د سترګو لیدلې حال وایم مطلب زموږ همسایګان دي چې موضوع یې معلومه نه ده په هره موضوع باندې حتی خبره تر توفنچې او تر دې پورې باسي همسایګانو سره په تکلیف وي ټول باندې راټول وي هغه کورنۍ عزت یې په هغه بلاک کې له منځه تلل دي په هغه کلي کې له منځه تلل دي په هره خبر باندې په نه خبره باندې دعوې وکړي د ښځو چیغه سي د ماشومانو ژړاګانې وي خلک پراټول وي چې بیا دوی سره راځي کې برته کور ته بوځه ته خبره یې تر طلاق او تر دې پورې وځي دا هم په دې پرې اړه لري چې هغه کورنۍ فهم څومره دی یو ته بل په خبرو باندې سر نه خلاصوي پر هره خبره باندې دعوې وکړل وي جنګونه وي حتی تر دې حتی پر چې خبره به دومره نه وي لکه پر دې باندې چې فامیلونه راټول سي پر دې باندې هم سایګان راټول سي
په هر کورنۍ کې په خپل اندازه ستونزه او مشکلات شته خو دا بیا د کورنۍ په مشرانو پورې اړه لري چې څنګه دا ستونزې مهار کړي د لوګر ولایت اوسیدونکي او د پوهنتون محصله مینه په دې اړه راته غږېدلې چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې کورنۍ خپلو وړو یا لویو ستونزو ته حل لاره نشي پیدا کولی
د کورنۍ ستونزې او علتونه ناامني فقر بیسوادی او داسې نور که چیرې د سواد کچه ټیټه وي په یو کورنۍ کې درک کول د یو بل اصلا نه وي دوهم دا چې یو بل په هیڅ خبره څخه خفه کیږي او که کومه ستونزه هم وي نه ځان پرې پوهوي او نه د بل خبره اوري هر یو وایي زه په حقه یم په داسې کورنۍ کې د یو بل خبرو ته ارزښت نه ورکوي او د کورنۍ ارزښتونو ته احترام نه پر ځای کیږي کشر د مشرانو څخه ځان پوهه ګڼي دا علتونه دي چې کورنۍ ستونزې پیدا کیږي
دا چې کورنۍ د خپلو ستونزو د هواری په اړه سره همغږي نه وي او په وړیا لویه ستونزه ورخطا او اندېښمن وي نو دا په کورنۍ او ټولنه څه ناوړه اغیز لري د لوګر ولایت اوسیدونکی او د دولت کارکونکی بشیر احمد زی په اړه راته وایي
په کورنۍ کې بد عواقب دا دي چې غلطه په خپل مابین کې د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انتفاقي منځ ته راځي او د جداوالي سبب ګرځي او په ټولنه کې بد عواقب دا دي چې دغه کورنۍ چې مشکلات لري او بې اتفاق کورنۍ ده په ټولنه کې خلک اعتبار نه پیکوي په خپل کلی کور کې اعتبار له منځه ځي دغه د کورنۍ په مشر باندې څوک اعتبار نه کوي چې دغه دا د هغې کورنۍ مشر ده چې په خپل منځ کې نه سره جوړیږي کلی کور کې حیثیت له منځه ځي د دغه کوم حیثیت د کورنۍ د مشر حیثیت د کورنۍ حیثیت دغه له منځه ځي نو دغه بد عواقب دي چې په کورنۍ داخلي مشکلاتو له امله رامنځته کیږي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي چې د دوی کورنۍ دا ورتیا لري چې خپل ستونزې په خپل حل کړي دا چې څنګه او په کومه طریقه له نوموړي به واورو
په هر کورنۍ کې هم خلک لنه کړه د کورنۍ د غړو ترمنځ ستونزې پیدا کیږي نو زما په فکر کله چې په کورنۍ کې ستونزې رامنځته شي که هغه اقتصادي ستونزې وي یا بل کومه کورنۍ خبره وي ځکه نن دا معلومه خبره ده چې زموږ په ملک یا زموږ په هیواد کې ډېر اقتصادي مشکلات دي کله چې په کورنۍ کې داسې یو مشکل پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي د کورنۍ د غړي دا مسولیت لري چې د کورنۍ ټول غړي سره راټول کی او ورته د حل لار پیدا کی او خصوصا هغه ته چې د شخړې کړې د یا پمنځ کې مشکل پیدا شوی د غوته نصيحت وکي قناعت ورته ورکي چې د ستونزو د حل لار جنگ جګړه نه ده او کله چې په کور کې مشکلات پیدا کیږي باید یو بل وزغمي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
زه سنیل احمد یم د کابل سیدین کې. کله چې په یو کور کې کوم مشکل رامنځته کیږي نو باید په خپل په کور کې دننه حل شي. ضرور نه ده چې د چا د نور خلک پرې خبرېږي، نو باید دغه کور مشر لکه پلار یا مور باید هغه حل فصل کړي.
زه شبیر احمد د ارزن قیمت سیدین کې. د کور مشکلات په کور کې د کورنۍ د غړو په تفاهم سره حل شي دا ښه خبر ده.
عزتمند دوستانو، دا چې څنګه د خپل کور ستونزې په خپله حل کړو، په دې اړه مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. نمړې پښتنه ودا سیمطره کوچې ځینی وخت په کورنۍ کې ځینی مشکلات راځي، کواړې وی کغاټ وی، او ځینی کورنۍ چې به دغه مشکلات نشي حل کولای او یعنی نور خلک به خبريږي، ټولنه به خبريږي، ولی ځینی کسان خپل د کور مشکلات په خپل نشي حل کولای. اله تاسو ده
اله تنه دادی من خو مثلا اول ودونه ته وښه چا واکن په دغه کور کې دغه مېړه خزه چې د کورنۍ نه د ابتدان را جون شروع کړی ده، دوی په تفاهم ده یا که دغه ونه دوی په یو په مخالفه لار روان دي او به سره جوړ نه دي یو بل دا یو لاره ده. بعضې وخت ډېر وخت کېږي چې اقتصادي ستونزې که نه، نو چېرې د کور نارینه یا مشر هغه څوک چې په دې کورنۍ کې متکلف ده یا مسؤلیت ور په غاړه ده، هغه نشي کولی ټول دغه خواستې یا د ټولې د ارزوګانې د کورنۍ پوره کړي. دا یو بله مشکل ده. مثلا په ټولنه کې دا ناخوالې چې روانې دي فعلاً، دا یو بل مشکل، ناوړه دودونه، دا ټول مشکلات دي. په ټولنه کې د قانون نه تطبیق دا بل مشکل ده. دا ټول لاس په لاس ورکوي او بلاخره نزی هغه مندا یا تعداد یا بنسټ چې ده کورنۍ د اصل ده حساب د مایستر از
استاد. مثلا که په کورنۍ کې په خپل د کورنۍ دغه مشکلات سره حل نکړي، دا به ټولنې او کورنۍ ته کوم بد عواقب او کوم ستونزې ولري؟ یعنی نورې به کوم ستونزې راوزېږوي؟
ولنه ډېرې ستونزې رامنځته کوي. که چېرې تاسو په یو کورنۍ کې، کورنۍ خو دغسې ده لکه چې په یو مملکت کې هغه زړه ورته وایو، قلب ورته وایو، یا هغه شرایین ورته وایو چې وینه دلته پاکوي او صافوي، دا ټول هغه بدن ته هغه کوي. ټولنه هم دغسې ده، دا کورنۍ هم دغسې ده په اجتماع کې. که چېرې موږ سمه کورنۍ ولرو، سمه ټولنه، که سمه ټولنه لرو، سمه مل، سم ملک لرو. یعنې دا که ونه شي، دا ولته دغه تاسو فکر وکړئ چې په دې کورنۍ کې خو هم ماشوم دی، ام پنکای ځوان دی، ام ځوان دی، ام پلار دی، ام مور دی، دغه یو فضا چې تشنج ته لاړه، ناخوالو ته لاړه، ای رواني د هغه په دوی باندې څومره تاثیر کوي. دوی ویني چې دغه یوه ستونزه چې په ډېر محبت او په صمیمیت حل شي، کېږي چې د سړی دا سرکشه کېږي، دا یو وخت داخلي د حدودو د حل کولو دپاره حتما د کور کې نه شي حلوي، بندې الی نو بندې چا شو، ټولنې ته ضرر رسوي، اقتصادي ضرر رسوي، فرهنګي ضرر رسوي، اجتماعي ضرر رسوي، ډېرې ناخوالې منځته راوستی شي.
او خپله کورنۍ ته به کوم مشکلات وي؟ خپله کورنۍ به
کوم کورنۍ کې اوله مشکل دا ده چې یو بل اعتماد نه لري، ختم دی، یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي. په چېرې کورنۍ کې مثلا کور کې فرض کړه پیاله ماته شوله، نو دا یو په بل دا فلانی ماته کړی ده، په کور کې چېرې ستاون یو څه ورک شي وایي دا بل غلا کړی ده، همیشه زه د ګورم چې دا مثلا سم سړی نه ده. دغه لویه غټه ستونزه په کورنۍ کې چې راځي عدم اعتماد.
استاد، اوس په کورنۍ کې د چا دنده ده چې البته په لومړي سر کې چې دغه مشکلاتو ته یعنی سره ماهنګ شي، همغږ شي او د مشکلاتو په وړاندې مبارزه وکړي؟
ولې د موږ په ټولنه کې دغه غټ مسؤلیت د کور د مشر، یعنی مشر څوک ده؟ هغه څوک چې دا متکلف، یعنی هغه څوک چې ډوډۍ راوړي، هغه څوک چې زحمت باسي، هغه څوک چې دا کور عیاشه کوي، ده. یعنی مثلا پلار که زه بازه که نیکه بازه که مثلا موت یا ده کور مشر ورور، دغه چه مشران دی دوی اول دنده دوی ده چرانو بانده دوی محبت بکی، صمیمیت بکی، دوی سر اخلاص بکی، ده دیر نرم جمع جان و قربان و سر را مسائل هست که اگه وقت پوشی چه ما تا احترام شده، اگه وقت پوشی چه زه پدیر ده کورنی که سرم لرم، زای لرم، ده ما نظر تا تو به حساب وگ نیستی، او زه پدیر کورنی که اگه غرین چه طول ما تا احترام که دقل تنش ده مشکل ورو خود بخوده حل کیجی که ده کورنی مشکلی یا ده بحر ملت کور تراغلی یا پدیر خپل من که کوم تفاهم چنی وخت چې دوی په جان قربان او په محبت او صمیمیت یا په تفاهم سره دا موضوع مطرح کړه، دا د کور د مشر مسله ده.
روسي پښتنه دره چې اوس به راته په لنډو ټکو راته وایي چې حل لارې سری څنګه خپل کورنۍ مشکلات په خپل سره حل کړو.
یوازې په کورنۍ کې د اعتماد ایجادول، د باور ایجادول، صمیمیت او محبت، تفاهم، یو بل ته احترام، دغه بهترینه د حل لاره ده چې موږ څنګه وکړی شو یو بل ته احترام وکړو، یو بل سره محبت وکړو، ټول تصامیم وکړو، په فیصلو کې، په پرېکړو کې یو بل ټول شریک د شنوشت حق نه لري. ته ورکه ته مخه کېږه، ته ځوانه ته څه لیدلی دي او دا ځوان وایي چې ته بابا نو وخت تیر ده، کاکه پلار ته وخت تیر ده، دا بل اثر ده نه. ته ټول یو بل ته احترام وکړو، هر یو ته په خپل سهم، په خپله پوهه، په خپله کچه، په خپل اندازه ورته واک ورکړو، اختیار ورکړو. چا چې په دغه موضوع کې ته نظر وکړې، بچای ته څه نظر لري بابا تن څه نظر لري مور ته څه غواړي خور ته څه وایي دا خور خود دا کور د غره ده د شنو کوي دا خور زنانه د دې تاک نشه د نارینه به کېږي نه دا ټول په یو تفاهم سره په یو والی سره وګه جدل او په هغه باندې بحث وکړه ان شاء الله د حل لارو ته حتمي پیدا
کړئ ډیره زیاته مننه کوم استاد
مهرباني
گران دوستانو دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.